مننه کوم جاوید سنزاده، ساسونه سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې تر راتلونکو یو ساعت پر زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی بلخوا په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه خبرونه اوریدلای سي. د خبرونه دوهمه نیمایي کې د اورکوسو وزیسانو او دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو، خو د دې خبرونه په خبري برخه کې له افغان پوځ سره د روسیې د همکارۍ د شمنه پاړه ژمنو پاړه معلومات ترکو. د هلمند د پزینو سیمو کې د جګړو حال هم در سره شریکو، خو لمړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې وسلوالو نن د عراق په شمال کې د تیلو پر وساحې او د ګازو پر تاسیساتو حمله وکړه. کورد او عرب جنگیالیو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي ملاتړ هم ورسره دی، له داعش ډلې د سوریې د منبج ښار 40% برخه نیولې ده. خو تر هر څه مخکې اجمل تورمان او د افغانستان مهم خبرونه.
د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت د سلاحکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن له خصوصي سکتور سره د باغدارۍ د 15 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت سلاحکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاحکار تواب ورڅنګ نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل روسیې ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د افغانستان پر غوښتنو غور وکړي. ورڅنګ وایي روسیې په افغانستان کې د ترکرې په وړاندې مبارزې او له دغې پدیدې د ګواښونو په وړاندې افغانستان سره یو شان لیدلوری لري. محمد انیف اتمر په دې وروستیو کې روسیې ته سفر کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي رادیو ته وویل چې په خانشین کې تازه دمي ځواکونه له خو تجهیزات سره د پردې شوی او د یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفیه روانه ده. خغلی وزیری وایي چې په تصفیه عملیات کې تر دې دمه 40 مخالفین وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي دي. د هرات ولایت د اوبی ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی پوځي مرستیال ملا خادم په وژل شوی او بیا د سیمې د خلکو لخوا یې مړې په یو ګڼګون بازار کې په دار زړول شوی دی. د اوبی ولسوالۍ امنیت قمندان شیراقه الکوزی وایي لومړی ملا خادم یو پولیس په ډزو وواژه او بیا د پولیسو او یو ځلمکی لخوا نوموړی هم وژل شوی دی. د اوبی د امنیت قمندان په وینا د سیمې خلکو ویلي چې تر دې وروسته به د امنیتي ځواکونو له وژونکو سره سخت چلند غوره کړي. ویل شوی چې ملا خادم د اوبی ولسوالۍ د گاون ولایت بادغیس اوسیدونکی و. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت نن له خصوصي سکتور سره د باغدارۍ د 15 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر نن می خبري ناسته وویل چې پانګونه د دغه پروژو پانګونه 90 میلیونه افغانۍ ده او 3000 کسانو ته په کې د کار زمينه برابر شي. دغه پروژه چې د فرانسې واد له خوا مالی ملاتړ کیږي په درې ولایتونو کابل، پروان او کاپیسا کې به پلی شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخې په دغه پروژو کې د شنو خونو او د پروسس مرکزونو د جوړولو ترڅنګ د انګورو د باغونو جوړول هم شامل دي. د تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیز خواري.
ترکیه په امریکا کې له ډیر مذهبي مشرفت الله ګولن سره د اړیکو په تور د وسلوولو ځواکونو نږدې 1400 سبغړي لدندو لري کړی دي. ترکیه پر ګولن تور لګولې چې د رواني میاشتې په لومړي کې د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دغه تورونه ردوي. په دولتي خبري اژانس سنادولو کې نننۍ راپور په داسل کې خبريږي چې تر دې 300 مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پیشنهاد وکړ چې د پاوز اعلی سرقومنداني او استخباراتي اداره به د جمهوری ریاست تر امر لاندې راسي. په اساسي قانون کې دغه اصلاحات چې پاوز د حکومت په کنټرول کې راولي باید د پارلمان د اکثریت غړو لخوا تصویب سي او اردوغان به اړوي چې د اپوزیسیون ګوندونو ملاتړ هم جلب کړي. کورد او عرب جنگیالیو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي ملاتړ هم ورسره دی، له داعش ډلې د سوریې د منبج ښار 40% برخه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د امریکا د هوایي حملو په مرسته د دې ښار 40% برخه اوس د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څار اډاله چې مرکزی دفتر یې پلندن کې دی وایي تر درنې جګړې وروسته جنگیاله یو کلینیک شوونځی او د شارپ مرکزی برخه کې یو میدان نیولې دی. د تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. که څه هم په تیرو 24 ساعتونو کې 2300 ملکیان لمن بیج شار څخه وتلی دي، خو په زرګونو کسان لا هم هلته دننه پاتې دي او دې مسئلې د ځواکونو د پرمختګ چارې ټکنې کړي دي. په منبیج کې فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي روانه میاشت د هوایي حملو له کبله په لسګونو ملکیان هلته وژل سوي دي. د داعش ډلې وسلولو نن د عراق په شمال کې د تیلو پر یوه ساحه او د ګازو پر تاسیساتو حمله وکړه. چارواکي وایي په کرکوک ولایت کې د کورد جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو کې دننه په دغو کمسارو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. اوله حمله د کرکوک د شمال لویدیز په 45 کیلومتري د ګازو پر تاسیساتو وسوه چې څلور وسلول د لاسي بمونو په مرسته وردننه سول. دوی څلور کارکونکي ووژل او دوه ساتونکي ټپیان کړل. وروسته یې هلته ګڼ بمونه ځای پر ځای کړل. امنیتي چارواکي فکر کوي چې برید کوونکي وروسته د تیلو یوې ساحې ته ولاړل او هلته یې هم ورته حمله وکړه او د کرکوک د تیلو تر ټولو لویه ذخیره یې ویجاړه کړه. په دې دویم برید کې یو انجینیر وژل سوی او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. پولیس وایي درې برید کوونکي وژل سوي او څلورم تن تښتېدلی دی. د داعش خبری آژانس ایماق راپور ورکړی چې د تیلو پر ذخیرې د دوی جنګیالیو برید کړی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د کرکوک پر ځینو برخو د عراق د کردستان خود مختار سیمې جنګیالي او پر ځینو نور برخو داعش ډله کنټرول لري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په پولینډ کې له څه باندې 2.5 میلیونه زیارت کوونکو سره یو ځای په مذهبي مراسمو کې چې په پرانیستې فضا کې ترسره سول برخه واخیسته. د پولینډ ته خپل دغه سفر پای ته ورسوه. په سلګونو زره زلمیانو، کشیشانو، پیشاهنګانو او کورنیو د دغو مراسمو په درشل کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې فیسټیوال نوم ورکول سوی تیره شپه په خلاصه فضا کې تیره کړه. د خلکو ته وویل دوی باید پر نوي بشریت د باور خوب ولري چې له خلکو کرکه او د خلکو ترمنځ خنډونه او حدود له منځه وړي. پاپ فرانسیس تیره شپه له ماشومانو وغوښتل چې په هوشمند ټلیفونونو د وخت ضایع کولو پر ځای دې له کورونو بهر ووځي او ژوند یې تجربه کړي. تر دې مخکې د پولنډ د اوشویتس په نامه کمپ وکوت او هلته یې خبرداری ورکړ. هغه ظلم او ستم چې دلته پیښ سوی و په دویمې نړیوالې جګړې سره پای ته نه دی رسیدلی.
دا هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 12. په هرات کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 40. په کندهار کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 39 او ټیټه 22. په غزنی کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 18. په بامیان کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 25. په جلال آباد کې به آسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 22. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 3. او په ګردیز کې به هم آسمان وریځ وي، اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14.
د هوا حالات مرزی احمد زی وړاندې کړل. تاسو د ازادي رادیو څخه د مازیګر پښتو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د افغان پوځیانو د تجهیز په خاطر له روسیې نه د همکاری ژمنې ترلاسه کړې دي.
دید دولت روسیه با دولت افغانستان مشابه بود و وعده کردند که در مورد خواستهای مشخص دولت افغانستان بررسی های همه جانبه شروع خواهد شد.
تفصیل په همدې خبرونه کې. د دفاع وزارت وایي د هلمند پر خانشین ولسوالۍ د وسلوالو حمله په شا تمبولې ده.
ولسوالۍ زمونږ په لاس کې ده او زمونږ قوتونه په کې ځای په ځای دي. جګړه موږ تاییدوو، د دښمن تحرکات تاییدوو، سقوط یې نه تاییدوو.
د هلمند په ځینو نورو برخو کې مو هم د وروستیو ناامنیو په اړه خبرو په یو بل راپور کې دا اوري چې افغان کډوال چې تازه له پاکستان راستانه سوي دي له دولت غواړي چې له دوی سره باید مرستې وسي.
فخر د حکومت یو داسې فکر ورته وکړي چې د خلکو سره یو څه زمینه برابره کړي د کار، د روزګار.
نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو د پلټنې خبرونه له یاده مباسئ. تاسید ازادی رادیو ته خوښی است. د ازادی رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شارونو کې د افم په سالیا شری 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1285 نوې صفو باندې د اوریدو وړ دي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر له روسیې نه د همکاري شمنې تر لاسه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادی رادیو ته ویل چې د شمنې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف فتمر سره روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو کړې دي. خو ځینې پوځي کارپوهان وایي روسیه نسی کولای چې اوس په افغانستان کې د ناټو او امریکا په موجودیت سره له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
په خو وسلو او مهماتو د افغان پوځیانو سمبالول د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او امنیتي همکاریو پراختیا هغه غوښتنې وي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو څخه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یادو برخو کې د روسیې همکاري غوښتي چې مقابل لوري هم د یادو غوښتنو د هر اړخیزو څېړلو او ځوابولو ژمنه کړې ده.
باور دولت افغانستان بریز کې
دی وای افغان دولت باور دی چې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو له خوا درامنځته کېدونکو ګواښونو د دفاع لپاره اړتیا ده چې افغان پوځیان ښه سمبال شي. له دې امله روسیه هم د افغان حکومت په څیر لوری لري او ژمنه کړي چې د افغان پوځانو د سمبالتیا په خاطر به د افغان دولت په مشخصو غوښتنو اړوند ادارې هر اړخیزې څېړنې پیل کړي. ښاغلی غورزنګ ویل د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو نه د افغان پوځانو لپاره د پوځي هلیکوپټرو او د هغو روسي وسلو مهمات غوښتي چې اوس وخت په افغانستان کې د پوځانو لخوا کارول کیږي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر په داسې حال کې تیره اونۍ روسیې ته ولاړ او له خپل سیال او نورو روسي چارواکو سره یې ولیدل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. روسیې څه وخت مخکې افغان ملي پولیسو ته لزر میله کلاشنکوفونه هم ورکړل. که څه هم د ملي امنیت شورا د روسیې د پوځي همکاریو په اړه هیله ښیي، خو ځینې پوځي کارپوهان په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په کتو وایي چې روسیه له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې نشي کولی. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او پوځي کارپوه شاهنواز تڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روسان په افغانستان کې سطحي کومکونه به وکړي کولای شي، اما ژور کومکونه بنیادي کومکونه بنیادي چارې د نړیوال ائتلاف د امریکایانو په موجودیت کې نشي کولای، ځکه چې نړیوال ائتلاف روسانو ته د خپل موجودیت په دوران په افغانستان کې اجازه نه ورکوي.
له افغانستان سره د روسیې د پوځي همکارۍ مسأله د ډیرو کارپوهانو په نظر حساسیت پارونکې ده، خو یو شمیر نور له دې خبرې سره موافق نه دي. پوځي او سیاسي کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي افغانستان کولی شي له خپلو نړیوالو ملګرو په خاصه توګه له امریکا سره په مشوره د روسیې پوځي مرستې ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم زده هلمند نامنه یو ته د افغانستان د دفاع وزارت وای د هلمند پر خانشین ولسوالۍ د وسلوالو بریټ په شاتم بولی او د خانشین د سقوط اوازې بیا اساسه بولی. دغه وزارت ویان نن ازادي رډو تو ویل چې افغان کومندو په خانشین کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوب لاړولې او لا هم دغه ولسوالۍ د تصفیه لپاره عملیات دوام لري. خو د هلمند د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې خانشین ولسوالۍ طالبانو نیولې او تر اوسه دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات موثر نه و. محمد ادیس پردیس او د موضوع جزئیات.
د هلمند د خانشین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه دفاع وزارت او د هلمند د سیمایزو چارواکو څرګندونې زدونه قیزی دي. دفاع وزارت وی وړ مشپه پر خانشین وسلوالو مخالفینو چې بهرني جنگیالي هم ورسره مل وو بریدونه وکړل، خو افغان امنیتي ځواکونه یې مخاوني ول او دا مهال د دغه ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو تصفوي عملیات دوام لري. دغه وزارت وایي دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان کمانډو په خانشین کې څلیر وسلوال مخالفین وژلي چې جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي.
د خانشین کو ولسوالۍ کې دشمن برید کړو، تحرکات مونږ تاییدو، خو زمون قوتونه په خانشین کې دي کاملا د دښمن څلرش نفره وژل شوي دي، مړي په میدان پاتې دي، ولسوالۍ زمون په لاس کې ده او زمون قوتونه پکې ځای په ځای دي.
په تیرو څو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې د خانشین ولسوالۍ د سقوط ریپورټونه خبرېږي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د قابو کېدو په هدف دلته کافي ځواکونه سول شوي او په دې برخه کې ځانګړي پلانونه هم په پام کې لري. د هلمند والی وای نومر ځواک بیا وایي چې په خانشین کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
په دې کې افغان امنیتي ځواکونو چې وسلوالو مخالفینو برید کړی وو
او بیرته خپل افغان امنیتي ځواکونو پرې عملیات هم وکړل او ساحه هم بیرته تحت کوشش راغلله. نه نفره زموږ د افغان امنیتي قواوې چې په هغو کې ګډ ټول شامل دي ټپیان شوي دي او څلور نفره نور هم شهادت رسېدلي دي.
خو دا چې رښتیا د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې څه تیریږي اوس هلته امنیتي وضعیت څنګه دی دا او دې ته ورته پوښتنې مې د دغه ولایت د ولایتي شورا له رئیس کریم اتل څخه وکړې. ښاغلی اتل وایي خانشین ولسوالۍ په هلمند کې د افغان ځواکونو د نه همغږۍ له کبله وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې او دلته د نښتو له کبله چې لا هم روانې دي ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
موږ د خانشین ولسوالۍ دوه ورځې مخکې یعنی تېره شپه نه هغه بله شپه تقریبا د شپې 11 بجې شاوخوا چې د خانشین ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولوېدله موږ هلته د بعضو مشکلاتو او ستونزو له کبله ونه توانېدلو چې ولسوالۍ زموږ راپان امنیتي ځواکونه وساتي. دوی راووتل موږ زخمیان شهیدان درلوده.
ښاغلی اتل وایي وسلوالو مخالفینو وړ مشپه له څلورو خواوو پر خانشین چې له دواړو پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري بریدونه پیل کړل او د دغه ولسوالۍ مرکزی ونیو. هغه دا چې افغان چارواکي په کلکه ردوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي دا مهال د هلمند په څو ولسوالیو کې عملا د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زرګونو کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او په سخت کړاو کې ژوند تیروي خو افغان چارواکي بیا دلته د روان وضعیت په اړه رښتیا نه وایي.
د هلمند د خانشین ولسوالۍ د نامنوی پاړه مو د حدیث پردیس ریپورت اوریدی. بیا هم د هلمند پر نامنوی تم کېږو. دغه ولایت ولایتي شورا غړي هم درس وایي چې که چیرې نادلی کې د پیلسوي جګړې مخه ونه نیول سي نو حالت به ډیر خراب سي. د تیرو دوو ورځو راهیسې وسلوالو لومړی پر خانشین او ګرمسیر ولسوالۍ بریدونه پیل کړل او تیره شپه یې په نادلی کې هم سخت بریدونه پیل کړي دي. د موضوع جزئیات له هلمند د محمد الیاس دای په ریپورت کې
ورسلغه چې حکومت د خانشین ولسوالۍ د برتنولو خبر ورکړ ګڼو وسلوالو د نادلی ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوسټو او کمربند بریدونه پیل کړل. د نادلی په زرغون او نورزو کلو کې سختې جګړې روانې دي. د نادلی ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وسلوال د ولسوالۍ د مرکز څخه د یو نه تر دوه کیلومتر لرې دي خو په ځینو هغو سیمو کې بیا قراری ده چې وړاندې تر دې به پرې د وسلوالو لخوا ډلې بریدونه کېدل. د نادلی د ټولنیز شورا یو شمېر وکیلان په دې ولسوالۍ کې د تازه پیل شوو جګړو د مهار په خاطر د والي حیات الله حیات تر دفتره راغلل خو د رسنیو سره د خبرو لکولو ډډه وکړه. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په هر صورت کې د نادلی ولسوالۍ مرکز ته د نږدې کېدونکو وسلوالو او جګړې مخه ونیسي.
د اوس ګرمسیر ولسوالۍ تهدید لري، خانشین ولسوالۍ تهدید لري، ممرجه ولسوالۍ کې تهدید دی او د دې ترڅنګ نادلی ولسوالۍ د پراخ او غټ تهدید شاهد ده چې برای مشان د خونړي جنگ شاهد ده. دا هغه سیمې دي چې په بل پسې موږ په ټوله د هلمند په ټوله اراضي کې د غټ او پراخ تهدید شاهد ده.
درې ورځې وړاندې د لشکرګاه په جنوب کې خانشین ولسوالۍ د دریم ځل لپاره سکوت وکړ. د ګرمسیر په منادر کې سخت جګړې وشوې چې دواړو غاړو پکې درانه تلفات هم واوښتل او د نادلی په نورزو او زرغون کلو کې تیر شپه په سوي جګړه ځکه خطرناک بلل کېږي چې شهر ته نږدې ده او د هغو لویو وسلو ژغونو هم د لشکرګاه شاریان اوري چې په نادلی کې تبادله کېږي. د هلمند والی ویند عمر زواک وای په خانشین کې عملیات دوام لري او نادلی ته د وسلوالو سره د مقابلې په خاطر تازه د مسرتيري رسیدلې دي.
وسلوال مخالفین په جنو ساحو کې خپل چریکی بریدونه کوي او سیار ټیمونه لري چې جنو ساحو کې بریدونه کوي به تر ساحې څخه وځي. تیر شپه هم د مارچي ولسوالۍ په جنو ساحو باندې بریدونه کړي خو په ساحو کې هم تقریبا کومې پوستي سکوت نه دی کړی او یا کوم ځای حمله منځ نه دی تللی خو یوازې هلته یو پلچک دی چې وسلوال مخالفینو هغه مین تلاندې ښایي او هغه پلچک الوسول شوی دی. د هغو د بیرته جوړولو لپاره هم همدا اوس په همدې باندې جلسه شوې ده چې هغه باید بیرته ژر تر ژر جوړ شي.
وسلوال په داسې حال کې پر جنوبي او مرکزي ولسوالیو خپل بردونو ته زور ورکوي چې د هلمند په شمال کې نوزاد او مساکله په مکمل ډول خود سنگین کجکی او شیر ولسوالیو د مرکزونو پرته نور ټول سیمې په ولکه کې دي. کته هم دروځي ورسته د افغان او بهرنی ځواکونو په یو شمېر ګډو عملیاتو او بردونو کې یو زیات شمېر وسلوال او د هلمند په سطح د غو د رهبری ځینې مهم کسان وژل شول خو څه وسول چې طالبان بیا راپورته شول او لشکرګاته پر نږدې سیمو او جنوبي ولسوالیو خپل بردونه منظم کړل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر وای حکومت هم شف فرصتونه د لاس ور کړی دي او پر وخت د وسلوالو په ضد اقدام نه دی کړی.
د ناټو د امریکایانو په وای بردونو کې چې هفته مخکې وسول لاس ورځې مخکې وسول طالبان خورا وځپل شول موږ باید هغه موقع څخه استفاده کړی وای ترڅو موږ هغه سیمې چې د لاس څخه مور کړی دی باید برته تراکمات لاندې راوړي دا اوس دشمن په هیڅ کچه باندې موږ امنیتي ځواکونه ته تهدید نه ګولي موږ باید د مدافعي حالات څخه تروزی حالات چې متاسفانه دا کار ونه شي دا شی دروغ دی تروزی حالات موږ نه یوتل موږ په هغه ساعتو کې چې غوښتل موږ پلان تطبیق کوو په مرجع ولسوالي هغه پلان مو نه کیسو هغه پلان مو دقیق نه دی تطبیق کړی کوم تروزی حالات ته وتلی وای نن به موږ خانشین منجر پدې نه وای څه کوی کول
حکومت په تیرو دریو ورځو کې چې په خانشین او ګرمسیر کې جنگونو زور اخیستی دی د شاوخوا 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نښتو کې د خانشین امنیت کمانډان رووف او د ملي امنیت مدیر ټپین سوي دي او د اته څلوېښت په شاوخوا کې ملي سرحدي او محلي پولیس وژل سوي دي چې یاد شمیرې لا هم په رسمي ډول د حکومتي مسؤلینو لخوا نه دي تایید سوي په کار څه ده حکومت د کوم تاکتیک او رویې څخه کار واخلي چې وسنۍ تازه پیل شوې جګړه په خپل ګټه تمام کړي د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وای تازه د مسرتیر د جنگ لومړی کرښه واستول سي او د بهرنیو ځواکونو څخه دي په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې مرسته وغوښتل سي
خبری سات له دوشنبه تر چهارشنبه د ماسپښین پر څلورو بجو له ازادي رادیو
د کابل چاپ رسپانو هم نن د نور مسایل ترڅنګ د افغانستان د نامنیو په ځنګړی توګه د داعش ډلې په وړاندې د افغان ځواکونو د روسي عملیاتو په اړه مطالب خبره کړې دي د غورسپانو تاز مجمکار اسدالله لودین کتنه کړې او لنډیزې اوروي
د داعش پر وړاندې روانه مبارزه او د غډلې ته اوخت مرګ جوړه د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالب او تفسیری دي سرنوشت رسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې د ننګرهار د کوټو د سواری د چانشو سیمو په کورونو کې د داعش وسلوالو مړی موندل شوی دی په مطلب کې راغلی له خلکو سره پښتنه دا و چې په ننګرهار کې د وجل شوو داعشیانو جسدونه څکیږي خو په مطلب کې د پښتنه ته د ننګرهار د والی د ویان جواب لیکل شوی چې ویلې دي د دغو داعشیانو مړی د خلکو په کورونو کې پاتې دي او ډیر ژر به ویډیوګانې له رسنیو سره شریک شي دا مطلب لیکوال ویلی په ننګرهار کې داعش ته لپیاوړې ضربي ورسته اوس حالت د سیلاب د قهر په نوم تصفوي عملیات روان دي او له جګړو او د داعش له ګواخه بي ځای شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي سرخط رسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې باید د افراطیت او سختدریزي عوامل معلوم او پر وړاندې مبارزه وشي په مطلب کې راغلي د القاعده طالبانو او بیا وروسته داعش ډلې رامنځته کېدل د افغانستان په ټولنه کې دینی او سیاسي ریښې لري او د لمنځوړلو لپاره یې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شي او حکومت هم باید لمنځوړلو ته هوښیارانه اقدامات وکړي اسلام رسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد باید عملیات دوام پیدا کړي په سرمقاله کې راغلي پر داعشانو فضا تنګه شوې او په وروستیو عملیاتو کې د صاد اماراتي په ګډون یو شمیر مهم قومندانان او پوځي مسولین وژل شوې دي د سرمقالې لیکوال ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ لاستراوړنې به ساري دي د ورسپاڼې په باور داعش ته ورسته له هغې درنه مرګ جوړه واوخته چې ولسمشر په ختیځو ولایتونو کې میشت افغان ځواکونو ته د دغه ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې سپارښتنه وکړه هیواد دولتي ورسپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان په خپلو خارونو کې ترهګرو ته پناه ورکړې ده په مطلب کې په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب څرګندونه راخستل شوې چې وی غونډې ته ویلي د طالبانو مشران د پاکستان په خارونو کې اوسېږي پاکستان ورته ساتونکو ورکړي او مالی ملاتړ کوي
افغانستان ته له پاکستان راستانه سوی افغان کډوال حکومت د لمړنۍ او دوامدار مرستو غوښتنه کوي دوی چې په دې وروستۍ کې د پاکستان د فشارونو لامل د راستنېدو بهیر کډندې سوی ویل بیل بیل ستونزو سره مخامخ دي د کډوالو چارو وزارت چارواکي هم په دې اړه د ځینو اقداماتو خبره کوي په دې اړه رحمت الله افغان دا راپور چمتو کړی
له پاکستان څخه هیواد ته تازه راستنه شوی افغان کډوال وای هم د ستون زیاده دي چې د سکا کوبو او سرپنا نه لري ماشومان له خونځو څخه محروم دي او دوی ته کار نه پیدا کیږي د دغه راستنه شوی کډوالو لډلې جنو د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې له دوی سره لازم مرستې وکړي دوه تنه راستنه شوی کډوال بشیر حسین او محمد الله وای
آمدیم مال فعلا مهاجر پاکستان بودیم، پاکستان برگشتیم به افغانستان. بسیار مهاجرین بسیار به حالت های سختی گذران میکنن.
به خرد حکومت یو دسی فکر ورده و که چه در خلق در یو زمینه برابره که در کار در روزگار.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له پاکستان څخه څه باندې 2,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي چې دا لړۍ په دې وروستیو څو ورځو کې لا پسې چټکه شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 9 ورځو کې څه باندې 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ډیری یې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دي. خغلی میاخیل زیاته کړه افغان حکومت له یو شمیر نړیوالو اړوندو موسسو سره په ګډه کار کوي څو د نویو راستنو شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
موږ له بیلابیلو ادارو سره کار کوو ترڅو هلته انکشافي پروژې تطبیق شي، مثلا دوی ته روغتیایي خدمات، هلته کلینیکونه جوړ شي، ښوونځي پکې جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو رسولو مسله ده، د دوی د اپارتمانونو د جوړولو یا د هغه مسایل دي چې موږ له یو شمیر ادارو سره په ګډه کار کوو.
خغلی میاخیل زیاته کړه د هرې ورځې په تیرېدو د کډوالو د راستنېدو لړۍ مخ په چټکېدو ده چې د دې ستونزې هواری د کډوالو چارو وزارت له توان څخه وتلې خبره ده. د کډوالو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې زیاتې مرستې وکړي. بل لور ته په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د راستنېدنې پیسې چې پخوا $200 وې اوس یې $400 کړي دي. خغلی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل اداره یې له هغه کډوالو سره د کور جوړولو مرسته کوي چې ځمکه ولري. وروسته له هغې چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې کړکېچنې شوې، په پاکستان کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ شول. په تورخم کې له شخړې وروسته په پاکستان کې هم خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل شو چې له دې سره افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو چارې چټکې شوې.
اخوا په خوست کې میش وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د حکومت لخوا د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورلېږل سوي دي. خو دوی تاکید کوي تر هغو چې په وزیرستان کې د دوی لپاره د ژوند امکانات برابر نسی نو دوی به ستانه نسی. نجیب الله لوخیل په دې موضوع راپور راکوي.
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د پاکستان حکومت ورته د بیرته ستنېدو لپاره مشخصې فورمې ورلېږلې دي. کډوال زیاتوي یو شمېر خلکو دا فورمې ډکې کړې دي، خو یو شمېر نور بیا د دې فورمونو ډکولو ته حاضر نه دي، ځکه په شمالي وزیرستان کې دوی لپاره د امن تضمین نشته، دوی د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري او هلته د نفقې د ګټلو لپاره کاروبار هم نشته. د ملک عمر خان په نوم د کډوال یو تن مشر د دې کاغذونو او فورمونو په تړاو وایي
پولیټیکل ایجنټ لګلې دي د میرمشاه کمران افریدي دی چې کوم ولته ملکون ورشي چې موږ درمی کډول هغه د پرمونه ورکړی دی چې تاسو به په دا غي سبب اندر درمستای چې کوم شای تاسو د سره رسه تاسو سره مولوی د تاسو سره سره میټر میټر وی څومره فامیل وی دا تعداد به موتر لیکي جب دا زج کوم دو د اسلام آباد سره رابطه پکو د بیا غن مت منځوري درمی چې دا خلک را پریک دا
قومي مشر ملک عمر خان د دوی د ستنېدو پر وړاندې واساس استونه ځنی شرطونه غني چې دا شرطونه په غزا کې د دوی ژوند لستونز سره مخامخ وي.
پاکستان د مر سره و دی وکړي چې تاسو وز مر غره ملکی وبسي دلته عرب دي دلته وزبک دي دلته طالبان دي مر دا صفایي کوي تاسو کا سړی مر شي موږ بهغه مغا وزادر کوو که تاسو کورونا لنګ شي دکان مړ شي موږ بهغه مغا وزادر کوو اوس چې دلته روا وختي اوس دای په موږ باندې زیاتای دای چې کوم دوی چې یو به تاسو د خپل کورنا بل کورته نه درمستې بل به تجارت تاسو ازادانه نشسته کولای ځکه چې موږ په تجارت د افغانستان سره بل طالبان چې د چا په حدود کې د چا په خوره کې طالب د مکا وکړو دا زمه اوره به په تا باندې دي. صفا وزیرستان چې راکوي مشکل درمی یوم نه پاتې کیږي خو صفا وزیرستان زه چې کوم ضمانت خامخا غواړه.
بلخوا د خوست ځایي چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوال په خپله خوښه خوست کې میشت شوي او تر کومه چې دوی اوسیږي ځایي اداره او نورې مرستندوی مؤسسې به ورسره د امکاناتو په چوکاټ کې مرسته کوي. د خوست د والي ویاند مبارز محمد صدران وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د پاتې کېدو او ستنېدو پرېکړه د دوی خپله ده او تر کومه چې په دې سیمه کې دي دوی د خوست د خلکو میلمانه دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اگر دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وب پاڼه کې په ژوندۍ بڼه واوري. او دغه راز د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او نور مطالب هم لوستلی سي. خو 7:30 بجې د یو اربیا د لنډو خبرونو وخت را ورسېدی. اجمل تورمان ته به وار ورکو.
د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت د سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولې دي. د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی پوځي مرستیال ملا خادم په وژل شوی او بیا د سیمې د خلکو لخوا یې مړی په یو ګڼه ګوڼه بازار کې په دار ځړول شوی دی. د داعش ډلې وسلوالو نن د عراق په شمال کې د تیلو پر وساحه او د ګازو پر تاسیساتو حمله وکړه. چارواکي وایي په کرکوک ولایت کې د کورد جنگیالیو تر ورکی لاندې سیمو کې د نننه په دغو کمسارو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په پولند کې لڅباندې 2.5 میلیونه زیارت کوونکو سره یو ځای په مذهبي مراسمو کې چې په پرانیستې فضا کې ترسره شول برخه واخیسته. د پولند خپل دغه سفر پای ته ورسوه. کورد او عرب جنگیالیو چې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف هوایي ملاتړ هم ورسره دی له داعش ډلې د سوریې د منبج ښار 40% برخه نیولې ده. او ترکیه په امریکا له ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور د وختوالو ځواکونو نږدې 1400 غړي له دندو لری کړه.
د سپورت ورځنې هنداره
د کرکټ د نړیوالو سیالیو په وروستي پړاو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هالند ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی نن آزادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ په ګټلو سره افغانستان شل نور امتیاز واخیستل او لومړی مقام خپل کړ.
افغانستان ملي لوبډلې هالند ته ماتې ورکړه په څلورځنۍ سیالۍ کې چې شل امتیاز یې ترلاسه کړل. په دغه امتیاز سره افغانستان د دوهمې درجې غړي هیوادونو کې خپل د ځان د لپاره هغه ردیف یا جدول وټاکي چې
خغلی فضلی زیاته کړه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اگست په سلورمه خپل هیواد ته ستنیږي. د خغلی فضلی د معلوماتو لمخې ټاکل شوی چې ډیر ژر د 15 زونونو په ګډون په کابل کې د شپږیزو لوبې هم پیل شي. د وشو منتخب سیالۍ نن د کابل د 15 کلبونو ترمنځ پیلېږي. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ څخه هدف د وشو منتخب ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د ښاغلي یورش د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې په 15 کټګوریو کې 515 لوبغاړي ګډون کوي. دغه سیالۍ پوره 4 ورځې دوام کوي او تمه ده چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې له کابل څخه تر بامیان پورې د بایسیکل چلونې دریم پړاو د تور پونوم سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسیکل چلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د مرکز او ولایتونو د انچونو او هلکانو ترمنځ جوړیږي. خغلی صدیقی د دغه سیالۍ هدف د بایسکل ځغلونې ملي ټیم ته د غورو لوبغاړو معرفي کول په ګوته کړل. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د دې مهال مهم سپورتي خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرنې او بولګونو او مالداری وزارت د بڼوالۍ د پرختی کوپراتیفونو د 15 پروژو تړون لاسلیک کړ. د کرنې وزیر اسدالله سمیر نن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویل چې یادې پروژې په پروان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې پلي کیږي. تفصیل د ناجی صاحب په رپورت کې.
د افغانستان د کرنې او بولګونو او مالداري وزیر د بڼوالۍ د پرختی کوپراتیفونو د دغو 15 پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې له دغو پروژو څخه به د 600 ښځو په ګډون شاوخوا 3300 کسان ګټه پورته کړي. اسدالله زمیر د یک شنبې په ورځ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د دغو پروژو ټول مالي لګښت شاوخوا 9.5 میلیونه افغانۍ ته رسیږي چې 40% یې کروندګر او پاتې نورې پیسې د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت پرختی بودیجې لخوا ورکول کیږي. نوموړي وویل چې یادې پروژې به په بېلابېلو برخو کې پلي کیږي.
با تطبیق پروژه ما
د دغه پروژې په پلي کېدو سره به 9 بابا ممیز خونه چې په ټولیز ډول سره د 333 متره ټنه وړتیا ولري جوړې شي، او تر څنګ یې 14 بابا شنې خونې یعنی ګرین هاوس د 2600 متره مربع په مساحت او د ښځو لپاره 4 بابا د میوو او سبزیجاتو د پروسس مرکزونه جوړیږي. زموږ په ټولو پروګرامونو کې د ښځو ونډه ډېره څرګنده ده.
ښاغلي زمیر ویل چې د بڼوالۍ د پراختیا کوپراتیفونو پروژې د فرانسې د پراختیا ادارې لخوا تمویلیږي، او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو پروان، کاپیسا او کابل کې به پلي شي. دا مهال د کرنې وزارت سره نږدې 2000 کرنیز، مالدارۍ او بڼوالۍ کوپراتیفونه ثبت دي. افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې د کرنې پر سکتور پانګونه کولی شي چې په اوږدمهاله کې افغانستان پر ځان بسیا کړي. خو د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان دغې غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو کلونو کې حکومت نه دی توانیدلی سو داسې پروګرام پلي کړي چې بزګران په خپلو پښو ودرېږي.
له بده مرغه په تیرو 14 کلونو کې داسې کوم ګټور پروګرام چې زموږ بزګر په خپلو پښو ودروي په نظام او په ځانګړي ډول کرنې وزارت او په نورو برخو کې نه دی عملي شوی.
د افغانستان د کرنې وزیر هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي چې د لمنځه وړلو لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونو او مالدارۍ وزیر همدارنګه ویل پلان لري چې په راتلونکي نږدې وخت کې په افغانستان کې د کوپراتیفونو ملي کانفرنس پرانیستل شي، او په هغې کې د کرنې په برخه کې ستونزې او په دغه برخه کې پراختیا کاري زمینې وپیژندل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په شمال زون کې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو چارواکي وایي د شمال زون په رسنیو کې د ښځو د حضور کم دی. په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنې مسؤلان وایي چې د تیرو 3 کلونو په نسبت په رسنیو کې د ښځو حضور کم سوی، او عمده علت یې د نامنۍ زیاتوالی دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
په شمال زون کې د خبریالانو ټولنه یا ساجنا د شمالي ولایتونو په رسنیو کې د ښځو د حضور له کمېدو اندېښنه څرګندوي. د ساجنا بنسټ مشر ګلاب شاه باور وایي چې د شمال زون په رسنیو کې نسبت تیرو 3 کلونو ته د ښځو حضور کم شوی دی. ښاغلی باور وایي چې په ټولنه کې د ښځو د کار کولو پر وړاندې د سنتي فکر حاکمیت په ځینو شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتوالی او په رسنیو کې د مالي بحران رامنځته کېدل هغه عوامل دي چې په رسنیو کې د ښځو حضور کمرنګه کړی دی. باور په دې اړه وویل
کی بی امنیتی دیگه پرهنګ
ترې علت لري. لومړی دا چې بی امنی ده، او دویم دا چې په ټولنه کې ناوړه دودونه مروج دي، او دریم دا چې له هم په ټولنه کې نسبت نارینه او ښځو ته په بدستر کې کتل کیږي، او هم درنګه ورته پرسنوي کې کم امتیاز ورکول کیږي.
له دې سره چې پرسنوي کې د ښځو د حضور د کمیدو په اړه تر دمه هیڅ یو رسمي بنسټ امر نه دی وړاندې کړی، خو د رسنیو د برخې فعالان په دې عقیده دي چې اکثرا د ښځو او نجونو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو موجودیت سبب شوی چې د هغوی حضور د رسنیز فعالیت په برخه کې کم کړي. په بلخ کې د میرمنو د ځانګړي رادیو رابعې بلخي مشره مبینه سایی په دې اند:
تاسو پوهیږئ کله چې یوه ناامنۍ رامنځته کېږي تر ډېره په ښځو اغیزه کوي، او د دوی فعالیتونه له خنډ سره مخ کوي. همدا وروستۍ ناامنۍ سبب شوي چې په شمال زون کې په تصویري او صوتي رسنیو کې د ښځو حضور کم شي.
په شمال زون کې د خبریالانو ټولنې مسؤلان په رسنیو کې د ښځو د حضور کمیدل د بیان ازادۍ په برخه کې فعالیتونو ته لویه صدمه بولي، او وایي په رسنیو کې د ښځو لپاره حضور سره دا شونې ده چې ښځې په خپله د ښځو ټولنیزو ستونزو ته په رسنیو کې پراخ انعکاس ورکړي. د یادولو ده له دې سره چې په څه باندې یوه لسیزه کې افغانستان د بیان ازادۍ په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو لا هم د بشر حقونو د مدافع سازمانونو سره دا هیواد په هغه لیست کې ځای لري چې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره خطرناک بلل کیږي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
او سمزوله بلخه کونړ په د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین چاودنه کې د یو قومي مشر په ګډون درې تنه ټپیان سوي دي. دغه قومي مشر حاجی مرسلین نومیږي چې درې کال وړاندې د وسلوالو طالبانو په خلاف د شوي پاڅون مشري هم کوله. په دې اړه لسیمې روحالله انوري راپور راکوي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د شنبه ورځې غرمه مهال د قومي مشر حاجی مرسلین پر سراچه موټر د ماین چاودنه شوي چې پکې درې تنه ټپین شوي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل حاجی مرسلین د ولسوالۍ له مرکز څخه د خپل کلی په لور روانو چې د شامسیر په خوړ کې پرې د سړک پر غاړه ځای په ځای شوی ریموټ لرونکی ماین وچول شو.
یک ماین جاسازی شده تروریستا در قسمت رای ولسوالی نارای ما جای بجه شده.
یو ماین تروریستانو در نارای ولسوالی پا سرک زی پزی کرده و چه پا یو سراچه موتر چول شوه او پا که دری تنه تپین شوی. پا تپینو که قومی مشر حاجی مرسلین هم شامل ده. در پیخ زی تا پا وقت امنیتی زواکون رسیده لی میلی اردو تپین در سرخی علوتا که پا وسیله در 201 سیلاب قولی اردو روختون تر سوولی او ډاکټرانو یې روختي حالت ډاډه خودلې ده. قومندان وای د پیخې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی خو په سیمه کې پلټنې روان دي چې څو د چاودنې اصلي عاملین پیدا شي. د ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وای څوک چې قومي مشران په نخه کوي هغوی غواړي چې دې سره د قومونو یووالی او قوت له منځه یوسي. د یادولو وړ ده حاجی مرسلین دریم قومي مشر دی چې په روان کال کې د دغه ډول برید سره مخ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. حمید کل غزنفر الکوزی د شیخ زید پانتون څخه لیکلی د هلمند د خانشین د ولسوالۍ د سقوط لامل اپیم دی چې د پوینا هلته کاروبار ډیر دی. محمد قاسم ځواک د هلمند د لیکلی دی چې د هلمند په درو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. که د کابل څخه تازه دمې سرتیری وانستول سي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. حکمت الله حماس لیکي د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه چې دا اوس نادلی ولسوالۍ نږدې په زرغون کلي کې جنگ روان دی. ناصر د فرات خلی کې لس ورځې کېږي چې د پشترود ولسوالۍ محاصره ده خو دولت هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ملکي خلک زیانمن سوي، ځاني او مالي تاوانونه ورسېدلي دي. میرویس میاخیل د کابل د سروبي څلی کې له پاکستان سره باید نور سفارتي او ډیپلوماتیک اړیکې قطع سي. افغانستان باید د یو تروریست هیواد سره نورې اړیکې ونه لري. او بخت الله مظلومیار د خوست ولایت نه لیکي چې زما مسیجونه ولې نه نشریږي. نو ستاسو پیغام نشر کړ، هیله ده چې راسره همکاري جاري وساتئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو له دې سره د همدې خبرونې خبري برخه پای ته رسیږي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکوسو عزیزانو دوستانو خبرونه له یاده مباسي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې لچ روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه بریک دی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ډیر به مونږ زرندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115. تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. کدا غا پروګرام په ازادي راډیو کې ونور تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه تلل شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغامونه خبره کړو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه احمد لالم د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه مرسته زنګ ولی دی. زکه چې زه د کرزی په حاول کال زه د کور څخه د کډو بار کې راوتلې او د کور څخه ما څخه خپل کور ورکتی. ما د خپل پلان نوم ز ورونو مان نه دی. زکه چې زه ډیر کښنه یم کډو بار کې، نو زما د ټلیفون شمیره څوک معلومات لري ودا شمیره زما ته زنګ وي. زما د ټلیفون شمیره ده 0111 5 1. دا زما ټلیفون شمیره ده. څار څوک نه سره ټلیفون تلین کې ودا شمیره زما ته زنګ وي. تاسو ته د راجو څخه مننه. تاسو په امان. السلام علیکم. زه
شاب الدین شهاب هم دا اوس له کندهار ولایت نه ستاسو سره په تماس یم. موږ یو د ترځې درې کاله کېږي ورکتي. خپل نوم مداغا ښیي. بس هر چا ته په اړه معلومات، هر څوک یې په اړه معلومات ولري نو مهرباني دی چې په دا شمېره دې زنګ راته ووایي. صفر اویا درې اتیا یو اتیا اته سوه. د ازادي راډیو څخه مننه کوو.
زه عبد الحنان زهیر یم د هلمند ولایت تمرجد ولسوالیه وسیدون کیما. ما یو اندوالو د مخکې ما سره وسیدین نوم یې ګلاجان وو. د ګل ورور نوم یې اول خان وو. دوی د جلال آباد وسیدون کی وو او په تلان په کندر په پېښور شهر کې وسیدل. پېښور ته دی راغلی وو ما سره وو. نو ما سره ډېر ښه وخت تیر کړی. دغه وروسته بیا د ایران ته لاړی. بیا زما معلومات نه لرم کدا خپل از ما زغاوري او یا بل د ورور یا د دوست ما زغاوري. ما ته دې په دغه شماره زنګ وي. زه به ډېر ځنه خوشاله شم. زما د ټلیفون شماره ده 0101 4 0 0 0. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0101 4 0 0.
ولی ولا رحمیلی خوص سولای دی سگرائی ولی سولای اولان سمینا زدار دیگا پاگام پریگدم سیما یک سرور چه تقریبا یونین کال عمر لاری خود بزار که ورکشو دا که فورای چود معلومات لاری پده نمبر دما تازنگ ہوئی وصاوا دوانوی دوانوی دواتل پینز پینزس شمرا یو زلداتی کرا روان سفر وصاوا دوانوی دوانوی دواتل ازدی رادیو زند باد.
دغه ازادي راځي ته دا پیغام پرځلم. زما یو خشدي د محمد عثمان په نامه دی. د محمود زیدي یو ښکاله عمر لري. د څلور میاشتې کېږي چې نادرا کدی او که ار ورور ار مسلمان ته پاتې پر د اشمیرو دي ژوند وي 0101 4 0 1 0 0 8. یو ځل بیا ورېدم کو ته شمیروان 0101 4 0 1 0 0 8. هم د ټلیفون د اشمیرې دی محمد عثمان د محمود زوی چې یو ښکاله عمر لري. څلور میاشتې کېږي چې نادره کدی. بس هر ورځ په کپاتې پر لاشمه روج جنگ وي. زما نوم چې دی آزاد خان دی. د هلمند ولایت د شرقي لشکر بازار زستا سره په تماس کې یم. خو زه د ازادۍ راډیو ته دا غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالمالک د کندهار ولایت خبره کوم. ما یو ماما دی د دوه کاله کېر چې د خپل کور نه دره کړی. سید علی اغا نه میر د سید رسول اغا زی دی. کار مسلمان ورې په اړه معلومات لري. په دا شمیرو جو زنګ ووهې 0101 4 0 3 0 2 2. شمیره یو ځل بیا 0 0 4 0 10 0 0 0. ار څوک په اړه معلومات لري د مهرباني له مخې په دا شمیره زنګ ووي.
زه د کابل شاو له خبرې کوم. دوه سوالي علي شي.
یما زما زوی چې دلس میاشي دی چې به خوشوی دی که چېرته بدی وي دغه ادرس ادرس تلیفون باندې شماره زنګ دي وایي راته او صفر وایه شپږ څلوېښت پنځه دېرش صفر دوه سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000420212111415.
زما یو زوی دی یمال نومېږي په چپه مخ یې ګردۍ ټاپ دی د شپاړسو کالو ځوانکۍ دی د دوو میاشتو راهیسې کېږي چې د کوره وتلی ورک دی که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ودې نمبر ته دې زنګ ووایي 0010-9-24-1 او بل نمبر دی 0010-9-24-1 و سلام هر څوک چې دغه په اړه معلومات لري دلما راځي او ما ته دې یو خبر راکړي جایزه وکړه کېږي.
ما پیغام دا دی د روزګان ولایت چې دا ستاسو ولسوالۍ د چرشمې د بغلک د کلي څخه م په تماس کې یم. زما نوم محمود الله دی. زما د اکا زوی د رحمت الله د عبدالمتجب لالا زوی تور سیل نفر دی. تا د پروش کاره ته نادرکه دی که چا ته معلومات وي او یا یدلی وي او که یا دی زما غږ خپل اوري دغه شمیرو ته دې زنګ ووي 0-5-8-2-8-8. یو وار بیا درته تکراروم 0-0-8-0-8-2-8-0. 40,000 افغانۍ انعام ورکوم.
زه ولی محمد د هلمند ولایت څخه د ورکو شوی ځانو پروګرام ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو عزیز فنامه د جمال د خیرالدین زوی د هلمند ولایت کلایبیس نه سیمې اوسېدونکی چې درې میاشتې مخکې ایران ته تللی وو اوس د ایران څخه راولي افغانستان ته او دماغي تکلیف هم لري که هر مسلمان ورور ته د دفاع اړه معلومات چې زموږ سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي او خپلې شمېرې ترلاسه کړي. د ټلیفون شمېرې دي 0-0-2-0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
د سپین بولک د بیرج بالور سره سره په تماس کې يم. زما زوی ورک دی د څورلو سکال دی نن به محرم دی شل میاشتې کېږي چې د کور څخه ورکه شوي دي. هر مسلمان ورور ته که په افغانستان کې که په پاکستان کې یا په حکومت کې که په حیات کې د ده په اړه معلومات چې د محرم
بله السلام علیکم ګل انوار مجبور خبرې کوم د ننګرهار ولایت فچراګان ولسوالۍ نه زمونږ یو کلیوال تقریبا د اتنه میاشتې کې چې کور نه درکه شوالې کابل ته لاړ دی او کابل نه مغسې ورک شوال پاته نه راته نه لګي چې دا کوم طرف ته لاړ وي. نوم یې ولایت خان دی د پلار نوم یې اتل اسد دی. که هر چاته په دې اړه معلومات وي په مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ډیره مننه.
زه محمد نظر د زابل ولایت وسیدونکی یم.
زما یو وراره ده باران نمیږي پنځه کاله کېږي له کوره سترۍ تنده مور و پلار او ښځه او ټول کور یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مسلمان ورور ته د باران په هکله معلومات یې و موږ ته دې لطفا مهرباني وکړي په دغه شمېره زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. په اخري کې د شادي د ازادي راډیو آباد دي د ازادي راډیو او شاد او آباد دي احمد الله امیر زئی صاحب او شاد او آباد دي د دولس بجو د خبرونی چلوونکی میرویس امینی و سلام.
هلو امرزه صاحب سلام علیکم تل د ژوند امرزه صاحب ته استاد رادیو ټول کارکون کی چې د ورکو عزیزانو او پروګرام چلون کی جاوید وربل احمد ننګرهار ولایت د پچراګام ول سوالې تا سره په لیکه کې خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر شي څو څوارې مو مخکم پیغام پرې خو دې موږ د ورک لګ ډیر معلومات شو امرزه صاحب ما پیغام که خپګی نه بیا بیا لګ نشر کا او په تا د توجه په هیله د لمبر به تکرار کوم جاوید د ننګرهار ولایت د پچراګام ول سوالې تا سره په اړیکه کې ما خدای دې وکړي چې ما پیغام په بشپړ توګه ساتو نشر شي نو 0 9 2 8 8 4 3 5 3. شماره غواړم چې یو ځل بیا تکرار کوم 0 9 8 8 8 4 3 5 3. د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه مرزا صاحب د ژوندې په مخه وخه
د ازادۍ راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 22 14 45 15.
الو سلام علیکم زبانم او ستار زوار ورک زینم نرخان مشهور په محمد شاه ګریو کال کې چې د کندهار ولایت څخه د رکه سووي هر څوک په عامه ماتره نو مسره په دغه شمیره ته ماشینس سپر بیا اتشپته شپته نه سو در څلوش هر څوک په عامه ماتره نو مسره په دغه شمیره ته ماشینس لمر یو ځل بیا سپر بیا اتشپته شپته نه سو در څلوش او سلام ویترم
عبدالستار اند فراد ایلات ګلستان د ولسوالیما زما یو زو ورسره چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا دا 5 کاله کېږي چې ورسره معلوماتي ماته نه د ژوند او نه د مرګ د هر مسلمان ورور ته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي ماته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره 0 5 2 3 9 3. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم یا د چا سره که بندي د مسلمان سره نه ماته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره 0 5 2 3 9 3. سلام با احترام یو جهان مننه د ازادۍ راډیو ته چې زموږ پیغامونه نشریا تور خیر تل تر تل دی په ژوند دی بڼه ازادۍ راډیو الله دې کامیاب لري.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. گرانو دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوې عزیز یا دوست پیدا شوې وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوې عزیزان ملټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهالونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
باز سلام و خوش ساعت 5 عصر به وقت